أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة ده سورة يونس وبنزوسم آيات فمخك آياتك الله جل جلاله تبد خلق انجام وشوي چه بد خلق گنهگاران دا الله نا فرمانان خلق کپار دا دی انجام با آخر جهنم وی او دائم او سیدل دا دی دا پار پا جهنم کی لازمی دی او یادا چی پا دنیا کی مسلمانان وی پا جنو گنهونو بانی اختی آغا گنهون آخر دا دی سبب جور سی چی زر ای تک تور سی او تر کپر ورسی جی یا خو ایمان تیر کی دا گناه پا اندازه چی دے پا جہنم کی وقت تیری تا ہم دا انسان تر توان و تلی کار دے نو پا دے لحاظ باندے اللہ جل جلالہ پا دے آیاتو کی دا خلاصون لا رشی کہ یو چوک غاڑی چی دا دا غلوی مصیبت یعنی دا بد انجام دا جہنم سے خزان خلاص کی او شجون دا جان لپار انتخاب کی دا دے والار اللہ عز و جل پا دے آیات کریمہ کی شو دلی دا اگر طریقہ دا دا چی اللہ عز و جل وخبروا بندگان تفرمائي ويا أيها الناس اي خلقو قد فتاكيك سرجاء تراغلي ديكم تاوست موعظة موعظة راغلي دا يعني دا چه الله عز وجل تاوست قرآن رالي جلي دي من ربكم درب سخستاسو موعظة تاوست راغلي دا دا دي سخ مقصد قرآن دي الله عز وجل تاوست قرآن رالي جلي دي پیغمبر عليه السلام اي رالي جلي دي دا پیغمبر علیہ السلام راتلل ستاسو لپاره او دا قرآن نزول ستاسو لپاره دا ستاسو لپاره دا خلاصون لاری دی او دا دا اللہ دا لوری سخلوی رحمت دی زکا پا قرآن کریم کی چکم احکام بیان سیوی دی کتاسو حاغ عملی کی او دا پیغمبر علیہ السلام دا سنتون پیروی وکی نو تاسو تبا دا اللہ عز و جل دا لوری سخ خاص رحمت راسی او دا اللہ جل جلالہو دا لوری سخ بتاسو دا بد انجام عذابون و تکلیفون سخ خلاسی بلکی دا دنیا جبن با ہم دا تجنت سی اخرت ہو سکے نو دلتا اللہ عز و جل دا قرآن کریم سو صفات بیانی چلور صفات بیانی وی دا قرآن دا اللہ رحمت دی ستاسو دا پار خلاسون دی ستاسو دا پار کامیابی دا چلور صفات با قرآن کستا یا ایوہ الناس اے خلقو قد پتا کی کسر جا اتراغلی دکم تاوست موعظت موعظا موعظت ستوائی دا یو صفت تا قرآن دی موعظا دا سی الفاظ او دا سی بیان چا تا پیش کول چی داغو الفاظو پا اوریدول سر پزلکی نرمی راسی او کم دا دنیا دا غفلت پر دا اغت سری سی اغل منزو لار سی بلکی دا آخرت جوند دا عذاب سخه بیریدل دا دوزخ او جنت امید دا دزر پستر گولی درسی اس خو پا دنیا کی چه خلق اخته دی مرگ ایر دی قیامت ایر دی دا حشر میدان ایر دی جهنم او جنت ایر دی اس خو خلق پا دا سی حالت کی دی موعظه دا سی الفاظ دی چه کلی یو چوک واوری پا اوریدلو سر دی و چا پزلی که دا اخرت پکر پیدا کیجی دا جنت فکر پیدا کیجی دا جہنم فکر پیدا کیجی او پا دنیا کی چکم غفلت تی دا غفلت لمنززی موعظہ دا سی شید وزکا اللہ عز و جل فرمائی و ایما تاوست موعظہ را لے جلی دا قرآن یو صفت دا دی چی موعظہ دا موعظہ چیل قرآن سڑی پا حق واوری او پا حق غواجو تکشیش دی قرآن سڑی دا آخرت لوری تا متوجه کی دا دنیا دا غفلت سخیل رکی دا عذاب سخیل ویروی او دا جنت امید انسان تور پیدا کی او دا چی دا موعظه دا من ربکم دا رب سخستاسو تاسو دا رب دا لوری سخد دا موعظه نور هم پیاوری کی دا سا دا زان الفاظ ندی
چې دوکه کوونکي یا تیرستونکي الفاظ دي، بلکې دا داسې بیان دی چې زړه نرمونکي دي، د آخرت فکر پیدا کوونکي دي، د دنیا د غفلت څخه لرې کوونکي دي، او دا داسې بیان دی من ربکم د رب څخه ستاسو د لورې دی. دا یو صفت د قرآن دی. وشفاء لما في الصدور، او بل صفت د قرآن دا دی شفاء، دا شفا ده لما هغه ناروغیو لره فی الصدور چې په سینو کې دي. د انسان لپاره یو د ظاهري اندامونو جوړېدل دي، یو د زړه جوړېدل دي. د ظاهري اندامونو جوړېدل دا دي چې یو سړی خپل لاسونه د غلا را وګرځي، سترګې د ناروا را وګرځي، پښې د ناروا را وګرځي، یعنې په سترګو، لاسونو، غوږونو، په دې ټولو باندې د الله مخالفت نه کوي، ګناه نه کوي. دا تخپل اندامونو جوړښت دي. او بعضی ناروغي او بعضی نه اصلاح په زړه کې وي، هغه دا چې یو څوک په زړه کې کفر لري، بد عقیده لري، نفاق لري، حسد لري، عناد لري، دا د زړه ناروغي دي. د قرآن یو خصوصیت دا دی چې دا موعظه ده. په موعظه باندې د انسان د بدن غړې دا اصلاح کیږي. او دوهم خصوصیت د قرآن دا دی چې دا شفاء لما فی الصدور، چې ستا په زړه کې دننه کم باطنی ناروغي دي، دا په قرآن لرې کیږي. یعنی دا چې قرآن موعظه ده، د موعظې څخه د ظاهري اندامونو جوړښت دا مقصود دی، او د شفاء لما فی الصدور څخه هغه دننه په باطن کې چې د انسان کمې ناروغي دي، هغه دا قرآن اصلاح کوي. نو دا دوه غټ صفتونه د قرآن دي چې الله عز وجل قرآن ته ورکړي دي، او قرآن یې تاسو ته لېږلی دي. دا څومره بهترین نعمت دی. یا ایها الناس، ای خلکو، قد بتاکی سره جاءت راغلی لکم تاسو ته موعظه، موعظه من ربکم در رب څخه ستاسو. داسې یو څه راغلی دي چې ستاسو ظاهري د بدن غړي دا اصلاح کوي. و شفاء لما فی الصدور، او دا شفا ده هغه ناروغي لره چې په سینو کې دي. و هودن، هدایت دی دا قرآن، دا دریم صفت دی. و رحمت، رحمت دی دا څلورم صفت دی. للمؤمنین، د مؤمنانو لپاره. ګوري، قرآن چې موعظه سو، قرآن چې شفاء لما فی الصدور سو، نو قرآن به د انسان ظاهري اندامونه هم اصلاح کړي، او باطن به هم اصلاح کړي وي. چې کله د انسان ظاهر هم جوړ سي، باطن هم جوړ سي، نو بیا به چې شوي، هدایت به وي. دریم قدم کې هدایت. کله چې هدایت راغی، نو بیا به خاص او خاص رحمت وي د مسلمان لپاره. موعظه، شفا، هدایت، رحمت، دا په چا کې دي؟ دا په قرآن کې. اوس دا قرآن چې شفا ده د هغه ناروغیو چې په سینو کې دننه سته. صدور جمع د صدر، د مراد ځینې زړه دي. په دې کې د علماو بېلابېلې خبرې دي چې قرآن یوازې د باطني ناروغیو علاج دی، نو د ظاهري او جسماني ناروغیو علاج نه دی. په دې کې د علماو تحقیق دا دی، بېلابېل نظرونه سته. په هغه راجح کول ادا دی چې قرآن دا د باطني ناروغیو علاج هم دی، او د ظاهري د جسماني ناروغیو علاج هم دی. احادیث هم دا خبره ثابته ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی رالی او ویل چې یا رسول الله، زما پر سینه کې درد دی، ناروغي مې په سینه کې ده. پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وفرمایل چې قرآن ووایا، دا ناروغي به دي الله شکی. بلکې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رالی ویل یا رسول الله، زما په حلقوم کې ناروغي ده. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ولاړ سه، په قرآن سره شفا حاصل کړه، د قرآن تلاوت وکړه. همدا ډول د پیغمبر علیه السلام څخه وروسته تر ننه چې کوم لوړ لوړ اولیاء، لوړ لوړ علما راغلي دي، هغه ډېر خصوصیات د قرآني آیاتو لیکلي دي. چې د قرآن په آیاتونو کې خصوصیات شته، خصوصا د ناروغیو د علاج لپاره خصوصیات شته. نو هر کس کولی شي چې دغه قرآن آیاتونه دا پر ناروغ باندې ووایي، که خپل یې ناروغ ویلی سي، خپل یې ته ووایي ناروغ، که یې هغه ناروغ نشي ویلی، یا یې قرآن نه یې زده، یا سخت ناروغ یې، هر مؤمن مسلمان کولی سي چې پر هغه ناروغ باندې د قرآن آیاتونه ووایي، هغه ته به الله شفا ورکړي. دا خبره د خلکو پر غوږ مه نیسئ، ته آیاتونه مه وایه چې اجازه نه لرې، یا ستا په خوله تاثیر نه کوي، یا که تا د قرآن آیاتونه پر مریض باندې وویله، ته په خپله نه جوړه سې. دا خبرې د ځانه جوړې سوي خبرې دي. ګورې، اغه مې دا قرآن کریم، دا د الله کلام دی، د الله کلام داسې نه دی چې د یو بنده لپاره دی د بل بنده لپاره نه دی. قرآن کریم د ټول امت لپاره رحمت دی، د هر فرد فرد لپاره رحمت دی. داسې نه دی چې په دې قرآن کې شفا ستا، په قرآن کریم کې ګټې ستا، دا یوازې د یو کس لپاره دی یا د دوه لپاره دی یا د پنځو لپاره دی. دلته الله څنګه فرمایي، یا ایها الناس، ای خلکو، نو ته سړی نه، ستا لپاره دا شفا نه ده، یا ستا لپاره هم ده، د هر چا لپاره ده. هر څوک کولی شي چې په قرآن سره شفا حاصله کړي. او که چا تا خبره پر غوږ در کړې چې شفا خو ستا، خو ته اجازه نه لرې، قرآن لیسنس نه غواړې، قرآن د ټولو خلکو لپاره دی، هیڅ اجازه نه غواړې، مسلمانۍ په اجازه نه ده، او نه داسې دی چې قرآن کریم دا د چا دپاره اجازه لري د چا لپاره نه لري. څوک چې مسلمان وي په قرآن کې شریک دی، د قرآن څخه استفاده کولی شي، او حتما ستا په خوله کې الله تاثیر یې شی دی، تاثیر په قرآن کې دی. ته چې ووایې خامخا ګټه لري، په دې کې شک نشته. او که دا خبره په ذهن کې در کړې که پر مریض وویل ته په خپله نه جوړه کې، دا خبره هم غلطه ده، ځکه الله ظالم نه دی چې دا هغه مریض واخلي پر تا یې کښېږدي. دا ستاسو عقل مني چې الله عز وجل د هغه ناروغي د قرآن په برکت پورته کړي او رایې وړي پر تا یې کښېږدي؟ دا تاسو مني؟ یا داسې نه ده. هر ناروغ چې مو ولیدی، کوم په کور کې وي، کوم په همسایګانو کې، کوم په شاوخوا کلي و محل کې وي، چې څوک ناروغه وي، بس د قرآن آیتونه ورباندې وایاست. خصوصا چې زما تجربه ده ډېره فایده، دا معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا د قرآن کریم آخر دوه سورتونه چې دا ډېر ډېر ورباندې وایاست، په دې کې برکت بیخي زیات دی. او که چیرې مریضي اوږده وه، بیا سورت یاسین ورباندې وایاست. سورت یاسین کې دا خصوصیت دی، که چیرې هغه مریض د دنیا څخه نور ژوند ختم و، نو الله تعالی به دا زکنده نور باندې اسانه کړي. او که چیرې په دنیا کې الله ژوند لیکلی و، هغه مریضي به باندې اسانه سي، هغه مریضي ته به الله شفا ورکړي. او که چیرې هغه مریض تر هغه هم سخت و، بیا سورت انعام کې دا زما خپلې تجربې دي، او داسې یقیني ګټې پکښې دي، داسې ګټې پکښې دي چې هېڅ شک پکښې نشته. بیا سورت انعام په اوومه سفاره کې دي، ډېر نهایت زیات برکت ډک سورت دی. دا ورباندې وایاست، بالکل اجازه ده، بالکل په دې کې نه څه تاوان شته، نه څه نقص شته، بلکې ثواب لا هم پکښې دی. او که چیرې داسې وي چې یو ناروغ وي، هغه خپله قرآن نشي ویلی، یا ته هم ورخلاص نه یې، مریضي یې سخته وي، بیا که د قرآن څه آیاتونه ولیکل سي او تاویز کړل سي، ور په غاړه دې سي، یو ماشوم وي، یو ډېر ضعیف مریض وي، خدای شی پکښې یاد ساتي، کله چا مریضي ښه سي، په ډېر چابکۍ به دا آیاتونه بیرته دا تاویز به ځینې خلاصوي، ځکه په دې کې د قرآن آیاتونه دي، بې عزته کېږي، دا خو مناسب کار نه وي. هلته چې ناروغه وي یو څوک، که چیرې تاویز ورسره وي، د باندې راووځي، پر مردار مځکه وخیژي، هلته خو ضرورت دی. او کله چې ضرورت لري سو، بیا تاویز په غاړه کول، دا د قرآن د آیاتونو توهین دی، دا په کار نه دی. او جوړ انسان ته وایي چې تاویز ځینې لرې کوم بیرته ناجوړه کېږي، دا غلطه ده، داسې نه ده، دا یوازې شیطان په فکر کې ورکړی وي، حقیقت کې داسې نه دی. مریض ښه سو نو ښه سو، کوشش وسي چې تر درې ورځې بلابود تاویز ور په غاړه نه کړل سي، دا د قرآن آیاتو کې شفا ده. نو په دې کې هېڅ شک نشته، دا خبره ثابته شوې ده. نو د دې څخه ګټه اخیستل په کار دي، او دا خبره هم په یاد ساتل په کار دي چې ځینې تاویزونه داسې وي چې د الفبا شیان د قرآن د آیاتونو بغیر حسابونه لیکل سوي، دا نور شیان لیکل سوي، دې ته عقیده مه ساتي. تا سیر و منتر و کود و دا بلای و بتر دی، دا یوازی او یوازی دا خلق و تمابین بساتن و بی اتفاقی راولی. او دا قرآن کریم سخه دا کسب کار ما اخلی. بعضی کسان دا سکی چی دا تاویزون لیکی کودی و جادوی کردی و ما تاویز کردی دی، دا تاویز پا نامه بانی جادوگری کردی، از ما پا کور کی بی اتفاقی دا تا دا یو اتفاق و اتحاد تاویز راوکا. ګوري هغه رقم پر رقم شان ور لیکلی د څخه پیسې واخلي، وای بس دا دی ما تعویز در ولیکي. هغه خو یا په حقیقت کې هېڅ شی نه وي، یا سیر و جادو وي. قرآن کریم داسې د برکت کتاب دی چې ته په خپله په قرآن عمل وکړې، دغه تر ټولو لوی تعویز دی. ستا په کور کې به خیر و برکت وي، د کور د اتفاق و د اتحاد تعویز دینداري ده. بس هر څوک چې په کور کې دینداري پرشتاني ډول باندې راولي، د دې لپاره تعویز استعمالول. یا ځینې کسان داسې وایي، زه پلانکۍ کار کوم چې پلانکۍ سړی راباندې مهربانه سي. دا زموږ د امام صاحب رحمه الله په مذهب کې صریح په دا الفاظو باندې راخیستي دي چې دا کار حرام دی، عالمگیری زموږ د مذهب پتاوا د اغلی کلی دی او همدا ډول قطب الارشاد زموږ د مذهب د تصوف کتاب دی چې د میړه او د معنی په منځ کې د محبت تعویز دا حرام دی او همدا ډول ځینې کسان دا کوي چې د دوو کسان تر مابین محبت راسي دا کار حرام دی و قرآن کریم کی شفا ده د باطنی او جسمانی ناروغی لپاره یا په دم یا په تعویز دغه اندازه را تر دې بلابود لل دا د سیرو جادو دی الته ولاړه جاغه ته مزه تعویز زده کړه پکې ځکه ما دا خبره تکرارا کړې د شیطان داسې غټ دشمن دی نو پر هر طرف چې ته ور ډېر وې پر هغه طرف کې دوکه کوي ځینې کسان بیا په دې لاره کې دوکه کړي دي چې د تویزو سره دونه محبت ور ډېر کړی دي چې بیخي تر سیرو تر جادو رسېدلی دي او ځینې کسان بیا داسې بدبختان کړي دي لکه وهبیه او سلفیان هغه بیا بیخي منینه وایي دا تعویز کول شرک دي ځینې کسان یې په دې لاره کې ګمراهان کړي دي او ځینې کسان یې په هغه لاره کې ګمراهان کړي دي ته چې مسلمان یا مسلمان وروره ته به په خپل قدم داسې په احتیاط اخلي چې خدای ناکرده شیطان دي یا پر یوه طرف باندې دوکه نه کړي یا دې پر بل طرف باندې دوکه نه کړي هغه شی پېژندل د خپل مذهب په رڼا کې عملي کول دا لو خبره راځو د آیت ترجمه قل تورتو اے پیغمبر دی تدا شو اے بفضل الله ففضل سرد الله وبرحمتي فرحمت سرد الله د فضل زخمرات چشلی د فضل زخمرات قران دی او د رحمت زخه مراد پیغمبر علیه السلام دی او یا یو روایت دا دی چې د فضل زخمرات قران دی د رحمت زخمرات اسلام دی بفضل الله ففضل سرد الله وبرحمته فرحمت سرد الله یعنی په قرآن او په پیغمبر سره یا په قرآن او په اسلام سره فبذلک پس په دغه فضل و رحمت سره فلیفرحوا پس خوشاله دي سي او هو دغه فضل د الله چې دی خیر دا بهتر دی مما تر هغه مالونو یجمعون چې دی جمع کی د دنیا لپاره چې کم مالونه خلق جمع کی قرآن تر هغه ډیر بهتر دی قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منهم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون التخذ قرآن مقاصد بيان سوچ قرآن أصلا يوداش خزانة دا چستاس ظاهر هم جوڑی باطن هم جوڑی دا دنیا مشکلات تکالیف دا ټول د سخلې کی د دنیا په حقیقي فن مفو کی همدا ډول قیامت اخرت قبر د ټول سر قران تړل دي اوس په دې آیت کریمه کې پر هغه بدبختانو باندې رد دي چې هغو قران پرې شي د دنیا رزق د دنیا ژوند د دنیا احکام دا د خپل مزاج مطابق جوړي په قران کې په ارث ته بیان شوی دي وفيه تبيان لكل شيء القران کې د هر شي لپاره بیان یو بل کس بیا راځي د دنیا حلال او حرام د خپل مزاج مطابق جوړي کفارو داسې کول د پلانکې شی حرام دی او حرام دی پلانکې حلال دی او حلال دی حرام او حلال د خپل مزاج مطابق جوړول دا جایز کار نه دی الله عز وجل په آیت کریمه کې فرمایي وي الله تعالی تاسو ته رزقونه دل درکړي دي دا رزقونه چې الله تعالی تاسو ته درکړي دي تاسو بیا په دې کې ځینې حلال جوړ کړي ځینې حرام جوړ کړي دا کار تاسو د کومه درکه کوي الله د ته اجازه کړې ده او کله ځان سره درواغ جوړوي درواغ ته مملاتړ لري نو د دې اجازه تاسو ته نشته چې تاسو په خپل طبیعت او د خپل مزاج مطابق حلال او حرام وټاکي بلکې که تاسو حلال او حرام غواړي تاسو شو بد غواړي گتمن و تاوانی شیان غواړي مخ کې تاسو ته وپرمایل شول چې قرآن موعظه ده او شفا لما فی الصدور دي تاسو ظاهر او باطن الته جوړیږي قرآن ته مراجعه وکي قل تورتو اے پیغمبر ارأيتم آیت سوین ما هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک لکم تاسو لپاره مر رزق د رزق څخه کم رزق چې الله تاسو ته نازل کړی دی تاسو ویني فجعلتم پس تاسو ګرځوي منه د دې رزق څخه حراما یو برخه حرام و حلالا او بل برخه حلال دا کار تاسو کوي قل تور تو اے پیغمبر الله اذن لكم آیا الله درته اجازه کړې ده چې دا کار کوي ام على الله تفترون او که پر الله باندې د ځان دروغ وایس دا کار د کم دلیل پر بنیاد کوي چې دا شی حلال دی دا حرام دی ته دې ستوي خبرې ثابتېږي یو خبره دا ثابتېږي چې په دنیا کې کڅوک د حلال حکم کوي که د حرام حکم کوي اغه به د الله قانون ته مراجعه کی قران ته مراجعه کی یا به سنت رسول صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کی یو خبره دا ثابتیږي. دوهمه خبره دا ثابتیږي چې تبه په حلال او په حرام کې مزاج نه ګډه. پلانکی شی دا حرام دی بس زړه مې نه مني. دا ستا زړه دې ټاکه ووایي چې نه یې مني چې الله حلال کړی نو ته ولې حرام بولې، ولې مزاج به ګډه یې. وایي د انسان طبیعت یې نه خوښي. د انسان طبیعت خو د ښو د بد دپاره معیار نه دی، د الله قانون د دې لپاره معیار دی چې دا ښه دی دا بد دی. د انسان طبعي خو مختلف مختلف دي. د انسان یو طبیعت د خنزیر غوښې خوښوي. په دنیا کې تاسو به خارجي هیوادو ته سفرونه کړي که ممونه یې کړي، تاسو ورسې په دنیا کې تر ټولو ګرانې غوښې دا د خنزیر د مارانو غوښې خرڅېږي. تم طبیعت دي، د مار غوښې تر غوایي تر غوښې خوښې دي، د پسه تر غوښې غوښې خوښې دي، د خنزیر هغسې غوښې دي چې نجس العین. داسې نجس العین پسه که مردار شو حلال نه شو، دغه هډوکې لمر وچ کړل پاکېږي، پاک دغه پوس دا که واغوستل سي د دې مردار پسه ده، د مردار پسه حلال سوی نه دی. دا وچ سي غوړزکې او لاړه سي لمونځ ورباندې روا دي، مسله ځینې جوړېږي. خو خنزیر داسې نجس العین دي چې دا وچ بېشته یې هم مردار دي. اډوکې که یې وچ سي لمر یې غوړزکې یوسي، او لمر یې هغه چربي و لندوالی و هغه یې ټوله یوسي، وچ سبوس سي بیا هم مردار دي، کسر نه پاکېږي، نجس العین دي. نو په دې لحاظ باندې بیا هم داسې انسانان سره تر نورو غوښو ته خنزیر غوښې ګرانې رانیسي، او بعضې د مارانو غوښې، بعضې د چونګاشانو غوښې خوري. تاسو یې خوري چیرې؟ امکان نشته چې دا ورته ووایي خوایې ګرځي د دې زموږ د خلکو. نو هغه هم انسانان دي، دا هم انسانان دي. نو د انسان فکر و طبیعت چې دی دا د ښو د بد امتیاز نه سي کولی. الله چې کوم امتیاز کړی دی، الله چې تا ته ښودلی دی چې دا ښه دي تا بد، بس د تویل ښه دي هغه خوره. که څه هم ستا طبیعت بد ځینې کوي، شیطان در باندې غالب شي، وایا دا کار مه کوه، یا داسې به نه کوه، پر خپل طبیعت او پر خپل مزاج باندې به شي ته بد نه وایه. قرآن او اسلام دې ښه ورته ویلي ته زما زړه یې نه مني، دا به نه کوه. او یو شی چې الله حرام کړی هغه ته به بیا ښه نه وایه. څه شیان چې الله حرام کړی دي، دا ټول شیان د انسان لپاره تاواني دي. په دې کې ډېر تفصیل شته، نو اوس وخت لنډ دی، د آیات ترجمې پاتېږي. راځو د آیات ترجمې. قلت ورته وایه اے پیغمبر، ارأیتم آیات سمین ما حق نعمتونه انزل الله چې نازل کړی دي الله پاک لکم ستاسو لپاره من رزق، چې عبارت ده رزق څخه، فجعلتم پس تاسو ګرځوئ منه د دې رزق څخه حراما حرام بعضې یوه برخه یې ګرځوئ، وحلالا او بله برخه یې حلال ګرځوئ په خپل مزاج و طبیعت باندې. قلت ورته وایه اے پیغمبر، الله اذن لکم، آیا الله درته اجازه کړې ده چې تاسو بعضی په خپل مزاج حرام بولی بعضی حلال بولی؟ ام علی الله تفترون، او که تاسو پر الله باندې د ځانه درواغ وایاست؟ وما ظن الذين يفترون علی الله الكذب یوم القیامه، او که تاسو د ځانه درواغ وایاست نو دا ګناه خو ډېره ستره ګناه ده چې تاسو د ځانه درواغ جوړ کړی دي. وما ظن الذين يفترون علی الله الكذب یوم القیامه ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون. په دې آیت کریمه کې بیارت پر هغه کسانو باندې کی، هغه بدبختانو باندې کی چې هغه په دنیا کې بې ځایه ژوند کوي، د مساج مطابق ژوند کوي، چې زړه یې ورته وویل هغه شی حرام بولی، او کم زړه چې ورته وویل هغه شی حلال بولی، او د قرآن د قوانینو احترام نه لري، کله په درواغو اخته یي، کله په خیانت اخته یي، کله په گناه اخته یي، کله کله د ځانه څخه په دین خبرې ګډي، داسې بې پروا ژوند چې کوي، دې کسانو ته الله عز وجل داسې خطاب کوي. وایي د دې کسانو نو څه ګمان دی چې دغسې په خپل زړه او پر خپل مزاج باندې ژوند کوي؟ د دې دا ګمان دی چې قیامت نه راځي، دا یې ګمان دی، او که دا ګمان دی چې قیامت به راځي زما سره به حساب ونیسي، نو په ښه غوږ ویې واوره. ته که پر خپل مزاج و طبیعت ژوند کوې، هم قیامت والله چې درته راسي، او هم د قیامت په ورځ والله چې حساب هم درسره وسي، نو والله ستا قشر د قرآن په رڼا کې ژوند کوې که په خپل مزاج کوې؟ خلاصه خبره. او دا چې اوس د څه تا ته عذاب نه راځي، دا خو د الله تعالی ډېر لوی فضل دی، د الله تعالی ډېر لوی رحم دی. که نه نو الله پر دې قادر دی چې آن په آن پر تا باندې عذاب راولي،
وما ظن الذين يفترون وما ظن تغمان دي الذين دهق كسانو يفترون چه درواغ جوڑي دزان على الله پر الله بان دي الكذب درواغ يوم القيامة ده قامت دورز فوران دي آيا مني اينا چه دورز راتن كنا ده او كدا غمان كي چه ده قامت ورز براس از ما سر به حساب ونسي يا ايو خبرنا داس هم ده قامت ورز راتي او هم ستا سر حساب كيش او دا چه ده سعذاب ده ترازينا ان الله بشك الله جل جلاله لذو فضل خام خاوين دفضل و دمرحمت تي سشتن دمرحمت تي على الناس پر خلق بندي چي جر عذاب نراولي او دا توبه وقت وركي ولكن دون خبر دا اكثرهم اكثر دا دي خلق لا يشكرون شكر نباسي وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا
الله عز وجل پیغمبر علیہ السلام تو پتہ ہے کریمہ کی خطاب کی او دتی خطاب سخا وعام امت یو پیغام دی یو ہدایت دی دا پیغمبر علیہ السلام بیر پاک جوان دو ولی با پاک جوان نو اللہ جل جلالہ پیغمبر جوڑ کریو او پر طول پیغمبرانو کی دیر لوڑ مقام رو کریو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خطاب کی و استادا پاک او مبارک شون پزکی تیری جی پیغمبر علیہ السلام کو پجوندانے کی تجارت و دخل کو سر داس جوند و سلوک چپاغی کی یواز نفس و شیطان پشالکی جی دا شر کو دا پیغمبر علیہ السلام پجوند کی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا برکت دک جوند طول عمر پا تلاوت کی تیرے دی پلمانزو کی تیرے دی دا اللہ پا ویرہ کی تیرے دی و خلق ته په دعوت کې تیرې دي په جهاد کې تیرې دي او د پیغمبر علی السلام هغه کسان چې د سره ملګری و هغه ډیر مبارک انسانان و چې الله د دې صحبت ور په برخه کې په ټول بشریت کې تر ټولو غشتلي انسانان د پیغمبر علی السلام صحابه و ځکه الله چې داسې یو بهترین پیغمبر پیدا کی جلیسان یعنی هم ناس ته هم دغس بهترین انسانانو ترا وفات سوال کنی الله پر دې قادر و چې د اوس خلګې مخ کې کړی وای په هغه زمانه کې پیدا کړی وای د هغه زمانه خلګې اوس پیدا کړی وای یا تر دې ټول انسانانو په تاریخ کې الله ګل ګل انسانان را ټول کړل د پیغمبر علی السلام جلیسان او ناس کو یک وکړ زون اے حبیبه ستا د مبارک ژوند چې په تلاوت کې ریشي او یا نور ملګری چې ستا سره کم څه عمل کی لږ کی کډیر کی دا ټول موږ وینو پر دې ټول باندې موږ علم لرو د دې ټول محاسبه موږ کوو تاسو که شروع پکوي او که په منځ کې یاست د اعمالو کې په پای کې یاست هیڅ شی د الله د علم پټ نه دی او دا چې یو ذره شی که په مځکه کې که په اسمان کې که تر ذره غټ وي که تر ذره کوچنی پر دې ټول د الله علم سره دا د الله فیصله ده نو چې د پیغمبر علی السلام په وړاندې باندې دا حکم دی د پیغمبر علی السلام ټول اعمال تارل کیږي او د پیغمبر علی السلام پر ټول اعمال د الله علم مستا د دې ستوي خبري مقصد دی یو خبره دا مقصد ته چې ځینې بچهان او ځینې کسان دا فکر کوي وای پر پلان کې کس باندې زما اعتماد دي زنور محاسبه نه وسره کوم د الله په قانون کې هیڅ څوک نه خلاصي شي بعض کسان دا دی وای پلان کې سړی ته غوږ متوجه نه ځکه هغه کار صحیح کار کوي زما فکر و دي نور اطراف ته متوجه دي په داسې کس کې عیب دی ځکه چې د یوه کس څخه فکر واړی نور کسانو ته یعنې د ده خو دومره طاقت نشته چې هم دې ته ګوري هم دا نور ته ګوري دی وایي چې زه په دې باندې ځان ستړی کوم خپل انرژي په مصرفوم ښه دی چې څار د نورو وکم د الله په بچي کې دا شی نشته الله جل جلاله داسې واک داسې بچي ده که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوږ او مبارک ژوند دی دا یې هم تر علم لاندې دی که نور صحابه دي دا هو ژوند دي هم تر علم لاندې دي داسې نه دي چې د الله علم و نور مخلوقات ته متوجه سي نو بیا د پیغمبر علیه السلام ژوند یا د داسې نیکو انسانانو ژوند کم په علم کې راولي نو څه ستړیا به راشي د ستړیا به خدای ته ورمعاف سي دا په ګټه کې ورپاتې سي یا الله ته ستړیا نه راځي پر ټولو باندې علم لري نو چې پر پیغمبر علیه السلام باندې داسې علم لري نو کوم انسان به ځینې خلاص شي چې د هغه اعمال دي ونه څارل شي او د هغه اعمال دي ونه کتل شي نو ځکه الله عز و جل فرمایي وما تكون او نه یته ای حبیبه فی شأن په یو حال کې هر حال چې دی وي وما تتلو ته نه لولې منه د دې شان څخه یعنی د دې حال څخه یعنی ته تلاوت کوي من قرآن د قرآن څخه ولا تعملون او تاسو عمل نه کوي من عمل د یو عمل څخه چې چار چاپېره ستا کم کسان دي إلا خوی بیا کوي کنا موشیو علیکم پر تاسو باندې شهودا شاهدان یو یعنی حاضر وی اوجیدونکی یو. وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن، ته نه یې په یو حال کې او نه ته لولې قرآن، یعنی په هیڅ حال کې ته نه یې، په هیڅ حال کې ته د قرآن تلاوت کوونکی نه یې، او په هیڅ حال کې ستا سره کوم اعمال کوونکی نستا، مگر کوه زموږ علم ورباندې، که د قرآن تلاوت هم به زموږ علم ورباندې، که ته په یو بل شانو حال کې هم به زموږ علم ورباندې، که ستا چار چاپېره کوم صحابه دي پر هغو باندې به هم زموږ علم وي. هر څه چې کوي، اذا هغه وخت تفیضون، چې تاسو شروع کوئ په دې عمل، وما یعزب، او پټ نه دي عن ربک، د رب څخه ستا، من مثقال ذرة فمثقال ديوي زري في الأرض فمزككي ولا في السماء يون فأسمانكي ولا أصغر أو نكم من ذلك تردغ ولا أكبر أو نغط إلا قبيستا في كتاب فكتاب كستا لكل سوي سب سوي مبين چشكارا ظاهر باهر دي دا عرص دا الله سرق علم كي دي كمثقال ذرة شئي دي كفمزككي دي كفأسمان كي دي كلوي دي كفشني دي دا دي طول علم ستا دا الله سرق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بداية كلمك الله جل جلاله أولياء بيانك الله دخلوا دوستان بيانك ألتقوا ومخك آياتك وشهد السوى في القرآن تلور شيان دي تا تلور شيان داك إنسان تورسد الأغبى يقينا وليوي. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې فرمایي وای څوک چې د الله دوستان جوړ شول دا غو بیا ډیر ښه ژوند وي. الله خبردار اوسي، ان به شک اولیاء الله دوستان د الله چې دی لا خوف بیره بنی وی علیهم پر دې باندې ولا هم يحزنون او نه به دی غم جنوي. الذين هغه کسان دي د اولیاء امنو چې ایمان یې راوړی دي وکانو دي دی یتقون تقوا یې کړی ده. اوس دلته څو خبرې پزین کې نیول په کار دي. یو خبر داده چې اولیاء الله د دې لپاره به ښه ژوند وي، بیر و غم به پر دی نه وي. څوک چې ولی الله سو دا ولی الله دا به د غمو د تکلیف و خلاص وي. یو خبر داده. دوهمه خبر داده چې یو څوک ولی دی، ولی چاته ویل کیږي. او دریمه خبر داده چې ولی څنګه څوک ولی جوړېدلی شي. دا درې خبرې پزین کې نیول په کار دي. اولیاء الله ته که چیرې هیڅ تکلیف و غم نه وي، نو زه خو دا وایم، ماته دا خبره په ذهن کې راځي چې هر مؤمن مسلمان دا که د الله اطاعت وکړي الله جنت ورکوي. د ټولو جنتیانو لپاره غم نشته. نو د دې اولیاء الله بیا څه خصوصیت دی؟ اولیاء الله الله په خصوصي ډول یاد کړل چې د الله دوستان اولیاء د دې لپاره به غم نه وي. نو ما ته خدا سوال په ذهن کې راځي چې عام جنتیان، عام مؤمنان چې الله جنت ته واسي، دا خو د پاره خو هیڅ غم نشته. او کدا څه دي چې عام مؤمنان هغه یوار الله په تکلیف کوي او بیرته کیسه اولیاء جنت ته استي، داسې ده؟ یا د جنتیانو لپاره هم غم او تکلیف نشته، د اولیاء الله او د پاره هم غم او تکلیف نشته. صرف څو فرقونه علماو کړي دي. یو فرق ادا دی چې اولیاء الله دا څنګه انسانان دي. اولیاء الله داس انسانان دي چې د چا حضرت ولایت ورسېدي، د الله دوستي دا یو خاص مقام دی، ولایت قرب نژدېکت الله ته، داسې نژدېکت نه دی عام نژدېکت، د هر بنده د الله سرستا، بلکې د هر مخلوق د الله سرستا، دا قرب دا یو خاص قرب دی، یو خاص نژدېکت دی الله ته. کله چې دا شی یو انسان ته وصل شو، د ده په زړه کې یو ډول استغنا پیدا شي. دا هغه استغنا په پټ باندې چې په دنیا کې څه تکالیف د لوږې، تندې، یخ، ګرمۍ، حرص، نفس خرابۍ، دا راځي د دې سره الله یې څوک خلاص کړي. دا انسان ته د نورو تکالیف تر څنګ یو داسې تکالیف رسېږي چې انسان ته د خپل لاس څخه پیښتي. هغه دا چې یو کس ته ووایه ته ډېر بد سړی، ته ډېر غلط سړی، د ده په زړه کې کرم و غم پیدا شي. دا یو ډول تکلیف دی چې دته رسېږي. او که چیرې د یوې روپۍ تاوان ورورسېږي یا د پنځو روپو تاوان ورورسېږي، دته داسې په زړه کې غم و تکلیف بی اختیاره پیدا شي، که څه دا د الله د لورې څخه. که چیرې کاروبار په مخه نه ځي، په ټپه ودرېږي، په زړه کې غم ورته پیدا شي. که ناجوړې ورته پیښه شوه، غم و تکلیف ورته پیدا شي. که اولاد له منځه ولاړې، غم و تکلیف ورته پیدا شي. که اولاد نه پیدا کېدې، غم و تکلیف ورته پیدا کېږي. دغسې ډېر تکلیفونه شته. دغه غمونه او تکلیفونه بس انسان زوروي، انسان ټوک ټوکي په زحمت کې اخته کی. اولیاء الله څنګه کسان دي؟ اولیاء الله داسې کسان دي چې ټول تکالیف سره الله ساتلی دي، نه د دې شیانو پروا لري، نه هیڅ اثر ورباندې کوي، دا ټول څه د الله څخه بولي. عام مؤمنانو مسلمانانو ته خو داسې تکالیف پیشي غیر اختیاري، غیر اختیاري تکلیف ورته پیښ سه، خو بیا هم کامل مؤمن د سیا خپل فکر راجمع کړي چې زه ولې غم کوم، دا خو د الله د لوري څخه او د قیامت ورځ راشي الله یې وبخشي، عفو ورته وکړي، جنت ورکړي. خو د دې کسانو لپاره الله عز وجل خاص خصوصیات ایښي. یوه خبره دا تفسیر کړې ده چې ویې نورې کړې دي، خو هغه زما په زړه ښه نه لګېږي. زما خپله یوه شخصي توجه دا وه، زما په ذهن کې دا راتلل چې دا نعمتونه او دا درجې دا بېلې بېلې دي چې الله تعالی و انسانانو ته ورکړې دي. یو حکایت کې راځي، امام ابو حنیفه رحمه الله یو ورځ را روان و، ډېر شاګردان ورسره وه او په یو ډېر ښه آس باندې سپور و، ډېر عزت یې کېدی. یو کافر بدبخته په غره کې پوچې کړي وه، د خولو ورباندې شو و، ډېر ستړی سوی و، سا یې په غوټو وهلې، یو دیواله ته یې تکیه وهلې وه. امام ابو حنیفه رحمه الله ورباندې راغلی، دا بدبخت ور ولاړ شو او ورته ویې ویل چې ای د مسلمانانو عالمه، تاسې داسې وایاست چې دنیا دا د کفارو لپاره جنت دی او دا دنیا دا د مسلمانانو لپاره دوزخ دی، بندیخانه ده. ته اوس ستا حال ته وګوره، ته په څه رقم ښه ژوند کې را روان یې. ما بدبخت وګوره چې ستا په غوټو وهم او د خولو راباندې شور دی. دا دنیا خو اصلا ستا لپاره جنت ده، زما لپاره زندان ده، تاسو ولې داسې وایاست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله په جواب کې ورته وویل چې ای بدبخته، ستا لپاره چې کوم عذابونه ګوري، کم تکلیفونه او کم جهنم او کم اور چې تا ته ګوري، که ته دا اوس آل ورسره پرتله کې دا ستا اوس ژوند هغه ته جنت دی. او الله تعالی چې کوم نعمتونه ما ته راکوي، هغه نعمتونه که د زما د اوس ژوند سره پرتله شي، دا زما اوس حال ورته دوزخ دی، دومره لوړ مقام الله ما ته راکوي. نو زما مقصود دا دی چې عام مؤمنانو ته چې الله په جنت کې کومې درجې ورکوي، هغه خو په دنیا کې نه تعبیریږي. د یو ادنا جنتي ژوند د دې دنیا ټول خوندونه چې سره راجمع کړي، د دې ټولو انسانانو ده، بیا هم چې کم بادشاهي الله و انسان ته یو ادنا جنتي ته ورکوي، تر دې دنیا ډېره ده. خو دا چې الله و اولیاو ته کم حال ورکوي، الله تعالی و اولیاو ته کم ژوند په دنیا کې ورکوي یا په قیامت کې ورکوي یا حساب ورکوي، د هغه درجه دومره لوړه ده که چیرې د عامو جنتیانو سره پرتله شي، هغه بدون تکلیف او بدون غمه ده. د دې درجه که ورته وکتل شي، تر هغه به ډېره ټیټه وي، نسبتا به تر هغو ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې الله جل جلاله په خصوصي ډول فرمایي، الا خبردار اوسي، ان بېشک اولیاء الله دوستان د الله چې دي، لا خوف بیره بنی وي علیهم، پر دې باندې ولا نبوي هم دی یحزنون، غمګینه بنی وي. دا خو د دې د ژوند حال شو، دا چې اولیاء الله څنګه پېژندل کېږي او څوک دي، په دې کې هم خبر پکار دي. ګوري هر څوک هر چلسی و روینی پر تاسو بانی باید ځان د الله په دوست تور نیکی، تاسو نهی چه تاسو یو ځای چلسی و روینی ووینی، یو بدبخت ووینی، گرده با پسی خلق وی دا الله دوست دی یا دا الله دوست دا سنوی؟ دا الله دوست خپل تعریف لري. دلته چې الله عز و جل ولی الله لکلی دی، نو دا تغ آیات لاندی چه ست تفسیرون دی آغا دا سنوی کلی دی. ولی چا تا ویل کیج تعریف؟ یو حدیث قدوسی کی رازی، الله جل جلاله فرمایي، وای ډیر وخت زما یو بنده په نیک اعمالو په عبادتو باندې ماته نژدېکت حاصلوي، اخر زه د ده سره دومره قربت پیدا کړم، د ده سترګې جوړ سم، د ده غوږ جوړ سم، د ده لاس جوړ سم، نو سترګې په ما سره لیدل کی، غوږ په ما سره اورېدل کی، لاس په ما سره کار کی. یعنی دا چې د ده قربت دومره ډېر سي چې د سترګو حرکت هم زما در مرزا ده باندې وتلی نه، په غوږو باندې داسې څه اوري چې هغه زما د رضایت خبرې وي، په ژبه داسې څه وایي چې هغه زما د رضایت خبرې وي، په لاسو داسې عمل ترسره کړي چې هغه زما رضایت وي. یعنی دا چې دا قربت ورته حاصل شو، بیا د ده لاس په ګناه کې نه استعمالېږي، سترګې نه استعمالېږي، غوږونه نه استعمالېږي، ژبه نه استعمالېږي. کله چې یو څوک دغه حالت ته ورسېږي، همدغه ولایت چې د چا لاس چې سترګې ظاهر او باطن دا د الله غلام جوړ. د دې لپاره به یو ظاهري مثال ورته ووایم. کله چې یو څوک موټروان وي، موټر یې ډېر چلولی، نو هغه د دې موټر سره دومره عادت شي چې د ملګرو سره ناستې مجلس کې چې کله جمپ راشي، بی اختیاره د پښه و بریک ته ځي، فکر مې کرنه غواړي، عادت ګرځېدلی ما زه جمپ پېږي. کله چې یو ځای ته ګیر بدلولو ضرورت راشي، دی فکر نه وایي، بلته په مجلس اخته وي، اتومات د لاس خپله هغه ګیر ته ځي او ګیر بدلېږي. هدف جوړ سي یو چا کدا خپل لاس پښې ظاهر و باطن دا د الله په تقوا د الله په دین کې دغه سعادت جوړ کی چې د لاس څخه هیڅ د الله مخالفت نه راتي د سترګو څخه مخالفت نه راتي د غوږو څخه مخالفت نه راتي دغه ولید او کچیر د چا سترګو گناه کول یا د چا شیب گناه کول یا د چا د بدن بل غړي گناه کول یا الاس گناه کول یا ظاهری یا باطنی گناه پچا کی و هغه ولی الله نه دی بعض کسان خدا سے کی خصوصا تا کراچی څخه لري یو ځای دی د کلندر صاحب زیارت دی پټا زیارت باندې بعض ملنګیان را ټول سیوی څوک چرس کی څوک منځونه نه کی تاسو موږ بدبختان دا بعض نه په هان خلک ور رواني ال تورځ چې دعوت ورکړي چې دا زمړی خپل منځ نه کی وای دا د الله نازولې دي دا الله تر حبیب هم نازولې دي پیغمبر علی السلام ته خو یو منظور معاف نو پیغمبر علی السلام په ژوندانه کې د یو غزا څخه راتلي صحابه ټوک ټوک وستړي و یو ځای اشپس و چوکیدار پیغمبر علی السلام ودراوي د سار دراوي شیدو د پاره هغه هم ډېر ستړي سو بلال نزلن هو بیده سوی و انو داس کشنستلی و فکره و که چوگڑه بکشنم یو گڑه با ولاده رم ده چه دا کشنستی دستی خوب غلبه ور بانی کره و بیده سوی و پیغمبر علیه السلام و صحابه چه دا کشنست المر را خطلی و بیا پیغمبر علیه السلام جاغ و که طول او دست تازه که ندیدی سه کوچ و که بلزه او دست تازه که ولدت دا شیطان وزر غوڑه دلی دی جرد دی زای در ووزه او جماعت وکی او پلمانزه که فی الله تا دا دعا وکره چی الله کچیر از ما آل او اولاد حلاق سی ما تبیه تر دی ندا چیز ما سی المنز کزاس دا اللہ حبیب دا سید اللہ سی خبیر دی اخو دبر المنز کاوچ فالمانزی کبی اپشی و پرسید دی صحابہ تابعی دا سا اولیاء چرا غیلی دی اخو دل مانزو دمری اکرام کاو نو دا اللہ حبیب نازولی دی دا سید چی بد اعمال و معاب دی یو بد اعمال هم ندی و معاب تا بد وقت سار ماشان مزنکی یو رز چرس کی بل رز ناروا کی بل رز گناہ کی د شریعت مخالفتونه کی دا نور بدبختان نور باندې ورتور دي بعضی کسان داسې دي چې ماته ویل دي وای شکنزل کی مریدان ته دا شکنزل کبیره ګناه ده چې پر خپل چراو وتل دا ولی الله نه دی ولی الله هغه دي چې جبه هم خدای وګرځي چې نعوذ بالله بلا کیفه په دغه حدیث قدسی پر وړاندې درته وای چې الله وای زړه د جبه جوړ سم بلا کیفه د غوږ جوړ سم تر جبه د الله د مخالفت خبرې نه راوځي په غوږ باندې د الله مخالفت نه اوري په لاس باندې په پښو باندې په چا کې چې ګناه موجوده وه چې د بزرګۍ او د کرامت په اوار الوتی دا ولی الله نه دی دا زما تفسیر نه دی تر دغه آیات لاندې چې په زرګونو تفاسیر راغلي دي ټولو دغه ستا تفسیر کړی دی زموږ د مذهب ابو حنیفه رحمه الله مقلدین علما ټولو داسې تعبیر کړی دی نو دا ولی پیژندل دي او د دغه تعریف څخه خپله چې څوک ځان ولی جوړول غواړي دغه طریقه هم معلومه شوه قرب الله ته د الله په نیکو اعمال لاس ته راوړه هله هله نیک اعمال په طاعت او عبادت او نفلي کارو کې کوا 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 خپل دغه مقام ته رسیږي دا یو طریقه ده دوهمه طریقه دا ده چې دغه ولایت چې لاس ته راوړل کیږي دا د نیکو انسانانو او د نیکو بندگانو د اولیاء الله په ناسته پاسته لاس ته راځي په دې کې څه تحقیق شته زه به یو مختصره خبره درته وکم چې دا اصلا یو فیض دی یو داسې فیض دی چې په ټول انسانانو کې یوازې الله پیغمبر علیه السلام ته ورکړی و دا فیض پیغمبر علیه السلام ته موجود و یا هغه صحابه چې د پیغمبر علیه السلام په ناسته کې به و دا کسان ته نصیب و د پیغمبر علیه السلام په برکت به هغو ته موجود و دا فیض بیا واسطه پر واسطه پاتې شو د صحابه و څخه ځینو نورو صحابه و ته پاتې شو تابعینو ته پاتې شو تبعی تابعینو ته پاتې شو دغه فیض چې چا ته رسېدلی وي دا په هره زمانه کې سته تر قیامته پورې د الله په اولیاو کې که چیرې داسې کسان تا ته معلوم وي ورسې ورسره کښېنې یا داسې کسان درته معلوم وي ناسته یې نه در رسېږي مجلس یې نه در رسېږي د هغه کس یو کتاب پیدا کړي هغه مطالعه کوي یا درته معلوم شي ورسې په مجلس کې کښېنې یا ورسې د هغه سره بیعت وکړي د داسې کس سره بیعت وکړي مرید یې جوړ سي بس ستا د ولایت لاره به خلاص شي د اولیاو سره ناسته ولاړه ور اولیا پېژندل هر څوک نه چې تا ته یو څوک ووایي د دین څخه لري خبرې کی د شریعت څخه لري خبرې کی داسې کسان یا په ناسه کې کښنه یا کتابونه مطالعه کوا یا هغه نشه کولای د تعلم وی یقیني مورید یې جوړسه وظیفه کې کښنه بس د دې ولایت لاره خپل هم پیدا کولای شي هغه طریقه راځو الا خبردار وسی ان بشک اولیاء الله دوستان د الله چې جلا خوفون ویره بنوي وی علیهم پر دی باندې ولا هم نبوی دی یحزنون غم کې نه بنوي دا اولیاء الله الذين هغه کسان دي آمنو چې ایمان ایراوړی دی وکانو دی یتقون دی تقوا لري د الله څخه ویره لري لهم دی لره البشرا زیر دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې او فی الاخرت په آخرت کې لا تبدیل بدلیدل نشته لکلمات الله کلمو لره د الله ذالک دغه ولایت دی ولایت چې چاته ورسی شي یا دا زیر د دنیا او د آخرت چې چاته ورسی شي هو دغه الفوز کامیابی د العظیم چې ډیره لویه کامیابی ده دا کامیابی که چاته ورسېدل ډیره لویه کامیابی ده ولا یحزنک غمګینه دي نه کې اے حبیبه قولهم خبرې ده دی چې دی یو رقم بل کم خبرې کې ان بشک العزت عزت چې دی لله خاص الله لردی جميعا ټول هو دا الله السميع ذات اوریدونکو دی العلیم ذات علم لرونکو دی دا د حقیقت معیار دی دغه تک څوک غاړه یې شي دی او که څوک غاړه نه ورته یې شي چپاو رسته خبرې کې د دې خبرې څخه پرېږدا الله خبردار اوس ان بشک لله خاص الله لره من هغه څوک دی په سماواتی چې په اسمانو کې دی ومن هغه څوک دی په ارض چې په مځکه کې دی یعنی هر څه چې په اسمانو او هر څه چې په مځکه کې دی دا په الله اړه لري دا چې دی شرکی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما هغه څه يتبعو چې تابعداري کوي الذين هغه کسان يدعون چې دی بولي من دون الله ما سوى الله څخه شركاء شریکان دا کار چې دی کوي این یک تبیو ندی تابیداری نکی الا زن مگر دا گمانو دا اٹکل دا دی گمان دی پا حقیقت کسا نستا و این هم ندی دی الا خبیدی یخ رسون اٹکل کون کی دی هو دا اللہ الذی ها غزاتی جالا چگرز ولی ادی لکم تاستا اللیل شبا لی تسکنو چی تاس سکونت وکی پیه پا جشبا کی و النهار او رز امب سرا لی دن کے تا اللہ دی تا اسمانو دمزکو مالک اللہ دی نو بیا دغه شرکانو بوتان تاسو څه کوي او تاسو بیا دغه لوی ذات مخالفت ولې کوي ان به شک په دالک په دغه بیان کې چې تاسو ته وسو لا آیات نشانی دي لقوم هغه قوم لره یسمعون چې دی اوریدل کواله سي کما حقه اوریدل کواله سي سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.